دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې به د افغانستان د کندوز ولایت د اوزا په اړه د امریکا د بیان او سره د سیمې او نړۍ په اړه د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ مطبوعات کتنه ولري. ورسره ساسو د پاره نور یو شمیر د لوب راپورونه هم ځای کړی دي. خو در هر څه وړاندې منور شاه ته وار ورکوو چې خبر نه واورې.
د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر اوباما د کندوز اسپیټال په برید د افغان ولسمشر او بی پولي ډاکټرانو د ادارې د مشر نه معافي غوښته ده. پاکستان وایي د منځنی ایشیا د هیوادونو سره تجارت لپاره د گوادر بندر د پرمختګ منصوبه لري او د ایران ستر مشر آیت الله خامنایی په تهران د امریکا سره د خبرو اترو بندیز لګولې دی. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولي ډاکټرانو د ادارې ام اس اف انا په کندوز کې په یو هسپتال په خنړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه هسپتال چې د ام اس اف په نگرانۍ کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید ښکار شو. په کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د وایټ هاوس ویان جوش ارنست پرون ویل ولسمشر اوباما د ام اس اف مشر جوین لیوون سره په ټلیفوني خبرو کې بخنه وغوښته او په دغه هسپتال کې د وژل شو ډاکټرانو او مریضانو د مرګ جوبلې په اړه غمرازي څرګنده کړه. د ارنست په وینا اوباما لیوون ته دا هم ویل چې د دې پیښې کره او شفاف تحقیقات وکوي. بلخوا ام اس اف وروسته ویل چې دوی نه اوباما معافي غوښته ده، خو دوی اوس هم د یو نړیوال تحقیقاتي کمیشن جوړولو غوښتنه کوي چې د دې پیښې حقایق معلوم کړي. د یاد ادارې اجرایی مشر جیسن اکان پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دې لړ کې دوی د افغان ځواکونو نیټو او امریکا په تحقیقاتو باور نشي کولای.
We've asked signatory states to activate the commission.
موږ له غوړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي، څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوب به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده.
جوش ارنست دا هم ویل دی چې ولسمشر اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی ته هم ټلیفون کړی دی او په دغه هسپتال کې د کارکونکو مریضانو د مرګ جوبلې په اړه ورسره د غمرازۍ څرګندونه کړې ده. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په تیرو 9 ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونو طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونو ادعا کړې چې تیره ورځ د کندوز د سیمه ییز هسپتال خواوشا سیمو کې د چاردرې لور ته د خاکنی کوتي ګرد مرکزی چوک او بالایسار سیمې له طالبانو ونیولې. د یادونې وړ ده چې د کندوز ښار د سپتمبر په 28 نیټه لوالو طالبانو قبضه کړی وو. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړي دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بانک د نومول شوي مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. نواز شریف په دغه موقع ویلي چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره د تجارت لپاره معیاري لوی لارې او سړکونه جوړول یې د حکومت په ترجیحاتو کې شامل دي او په دې کې ورسره چین مکمل همکاري کوي. داراز جین کوین هم نواز شریف ته ویلي چې بانک به یې د پاکستان سره د انفراستراکچر په جوړولو او ګټورو اقتصادي منصوبو کې مالی مرستې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاری ساتلو بندیز لګولې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لسیزو راهیسې غوښ شوي تعلقات بیا د رغیدو امیدونه پیدا شوي وو. خامنایی چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت ګڼل کیږي تیره میاشتې هم ویلی وو چې د نړیوالو قوتونو سره د اټومي لوزنامې نه پس به نورې خبرې اترې نه کوي، خو وړاندې یې دغه راز بندیز نه و لګولې. د نوموړي دا وینا ویناوی د روخان فکره ایرانی ولسمشر حسن روحانی د ویناو سره په ټکر کې دي چې وایي هیواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره د خبرو اترو ته تیار دی. په شام کې امریکا او ایران د مخالف وړخونو ملاتړ کوي. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دی. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کیسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اهدافو شپږش راکټونه ویشتلې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین شوویګو ته ویلي هوایي بریدونه به د شام د پوځ سره په مکمله همکاري ترسره کوي چې دا راز په ځمکني عملیاتو بوخت د شامي پوځ سره موثر ملاتړ وکړي. د شام د پوځي ذرایع په حواله ویل شوی چې د شام حکومتي ځواکونو د خپلو اتحادیانو په مرسته د دغه هیواد په هما صوبه کې پراخه عملیات شروع کړي چې ورته د روس د هوایي ځواک ملاتړ هم ترلاسه دی. هلته په برتانیا کې میشت د شام د انساني حقوقو د سار ادارې ویلي د روس جنگي جازونو په هما او ویتلب کې ډېر سخت بریدونه کړي دي. یاد اداره وایي په اول وار د روسي بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او باغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. او بل خبردا چې د عراق د پارلیمان یو غړي ویلي هیواد به یې ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلیمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشر کوي تیر ورځ په بغداد کې ویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به په عراق فشار راشي چې له روس نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونه غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې ده. بلخوا د روس د ولسمشر ویان دیمیتری پاسکوف ویلي چې تر اوسه عراق د روس نه د داعش د ځپلو لپاره رسمي غوښتنه نه ده کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او زرت زمون خبريال ریاض مساخیل د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د زنی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې سلويخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپې لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپې شپېته پیسې. یو یورو په یو سل اولس روپې او یو سل اولس روپې پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې شپېته پیسې او په اویش روپې پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دیرش پیسې او پاتیش روپے پنځه سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپے یو شپېته پیسې او یو روپے درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے دوه سوه شپږ اتیا غستی کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو پروانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په کندز شار کې پر یو روختون د امریکایي الوتکو د برید په تړاو بخښنه غوښته ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو په حق کې غونډه کړې ده.
کیم میجا به قانونا به عین وخت رو ود اغینا رو وزی د خیبر پختونخوا حصہ د میجا فاټا جوړه کو.
په بنو کې د عیسی مذهب پیروکاران له یو ځای پولیس افسر شکایت کوي او وایي د دوی د عبادت ځای د تړلو خبرداري ورکړي دي.
چې د سپورټي مشتا نشي روکاوای داس په چارو کو خدا خبره ده نه کو چې میج دینا چرچ بنداوی.
دا پاکستان وزیر اعظم ویلي گوادر بندر ته به په پرمختګ ورکولو سره د سړکونو جال منځنی آسیایي هیوادونو ته غځوي. په خبرونه کې به په باجوړ خوست کې د روانو کرکټ سیالیو حال هم درکو. په خوست کې د کرکټ اتلولۍ ته څوک څوک بلل شوي دي.
خیبر پختونخوا ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د خپل پښتنو قومونو او د دوه لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي ښکاره کوي.
پروانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. راځو خپل لومړی راپور ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښې رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د دله حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانی لی ته هم زنګ ووهه او خپل خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شوي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولای. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر پښتونخوا او فاټا پر لور. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع شوی دی. دغو قبایلیانو غوښتنه کول چې فاټا د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول سي. نور حال سیلاب مسجد را کوي.
د سلورم پر ورځ د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلي پښتونخوا سره لګیدل یو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړی دی. دوی ټول د دغې بل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موکې مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسجد یم میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹریان چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے ای چے میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے عین وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے سات میجا فاٹا جڑا کو
لگ زدا بیٹھنا ہے اور زڑ مودا غواڑی چدا کالا قانون چکم دا دا مڑنا ہٹاؤ کی پمڑا دا فاٹا سیم چکم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ټول ولس واړو چې مرده په پښتون خواشې زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون غنو دا غیر انساني غیر اسلامي او غیر اخلاقی قانون غنو.
خاص وزیر جنوبی وزیرستان مې تعلق دا میز غوند قبایل دا غوړي چې میز دا د کی پی کی سره زمشي.
دا محمد نور وزیر ایڈوکیټ خبره کوم میز د پښتانه د وحدت خبره کی چې پښتون یوشي د میز په سینې کې چې کیم خانزار شخت اې د غوښتل غوړي بیا
غم وی په شاریکا وته راوی کا خوشی وی په خوشاریکا وته راوی
منوم خانواله ده سابقا ایډیشن ډوکیټ جرنل دنن چتورا کسان روغلی وی دا قبایلی عوام مشهورون سټوډنټون جرنالیست مختلف په شی ملګری مزدا ګډین وک
دا ملګری غون په دامه متفق دي دا غوړي چې قبایلی علاقې دا په پختون خواش زم
منوم سردار جمال الدین دنن چې کیمپس کانفرنس وشه په داسې د شمالي او د جنوبي د رازیندا لکه مروت جندولا دا ټول اف ار دا ټول سره په شامل وی اور کامیاب اور موثر ډیر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټه دا په کې پیکیش زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته کابلیانو لاند شنتا لاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغه بیل مخالفت کوي او کابلیون یو ځل بیا د یو وشتمه پړې نه د اولسمه پړې د کانی دورتا ور تمبوي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. د الفا ټا سیاسي اتحاد په نامه د قبایلي سیمو یوې اتحادیې د فاټا د مسلو د اف سی آر د خاتمه او د قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شمایلولو لپاره د یوې ټولګوندیز غونډې رابللو پریکړه کړې ده. دا چې د پاکستان شنونکي په دې اړه څه فکر لري چې د قبایلی سیمو دا مسلې به په ټولګوندیز غونډو باندې حل سي که څنګه، په دې اړه د اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راپور رالېږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
لمشال ریڈیو سر خبرو کې د الفاټ سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شروع په مازیګر یو غونډه وشو چې پکې د ټول ګوندی سي غونډه را بللو فیصله وکړې شو د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړی شي. نو موړي په دې اړه وی
زمونږ چې ګور په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غورم روان دي چې الله مونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتیشي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډېر زر چې پاغي کې بعد د ټولو پاټو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي ته پاټو مشران چې کوم دي هدي پکې خامخا شامل شي نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښې راوغواړو. په دې چې زمونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو، نه د بلې صوبې خبره شته نه د ټاټا کونسل خبره شته، نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي. هغه د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته مونږ دا غیر د پاره چې دینو جرګزو اغوی مطمئن کو او په دې خبره باندې باغوی ځان سره راضی کو.
د پاکستان ته ځیکاران د دې غونډه په اړه سوای کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وی
ما خلل چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کیدی شي د غونډه په شکل کې کیدی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کیدی شي د میډیا په ذریعہ کې دیشي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده چې د پاکستان استابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اول کا مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې به سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي، معلومه اداره ده، خو فیصله بهرحال چې چا په لاس کې ده نو پکار ده چې اږي فیصله وکړي.
یو بل ته قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو تا وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا کیسه مغونډي ډيري ګټوري ثابتيږي.
په کار خو ډېر سدي چې حکومت کې او وخت راغلي دی چې یو سلو 15 کال او شو هغه قانون چې د هغه پیغام کې تور قانون وي دا غي د لاندې چې د فټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغه تور دور خاتمه په کار ده. د اف سی آر د خاتمه دوه لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اغستل په کار دي. کم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه نه کوي نو د هغه لپاره دا کیسه حل زلي چې دی بنظم په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی په یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې. تاسو ګوره اوس د جمهوریت دور دی د یو وشتمه صدای خبره مونږ کوو ول ته کې اوس پورې چې کم دی نو د اف سی آر خبره دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپند کولی نشي.
د ذکر دا لدې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټولګوندیزي غونډې رابللې دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو خبري د قبایلی سیمه مومند ایجنسی د انبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیه ترمنځ د دغه سیمه د تعلیم، صحت او نور ستونزو د حواری لپاره یو جرګه وسوه. پر دې مهال د سیمه ولس پر حکومت ژغ وکړ چې په یاد سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دند نه تر سره کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترک زیرا کوي.
د محمد ایجنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلي کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه لورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دی کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه اخلي مې کوتا ترپ نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلی ده او په هغه کې وړ ډاکټران نشته. حکومت خرچه موش په موږ ته هیڅ پیدا نشته.
او په تیر وختونو کې هم د دې سیمه اوسیدونکو یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وای چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی زموږ سینیټر دوران د وخت کې هغه منزور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی. د بادامرغ استادان ورل نه راځي. د غرنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه د غرنګ لا فعال نه دی. کوم حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده. د دهشتګردۍ دلته راغلی و دی کې هیڅ شک نشته دی، خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډیر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سرکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمنی اوسیدونکي ما چې سرک هم موږ ته ضرورت دی، د اسکول هم موږ ته ضرورت دی، د هسپتال هم موږ ته ضرورت دی. تز موږ علاقه غربت سره شامل لا خواست دی خپل مشرانو افسران ته کو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي حق موږ ته خپل وطن کې پخپل خاوره کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی هغه هم د دې خورې خلک دي، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګوري او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي. دې باندې به بالکل اکشن اغېستل کیږي. کم خلک چې دا اغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله برازي او کله بن رازي دا به بالکل نه
ولس وای چې ډیره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغه دې حکومت ریټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغه حکومتي عملداري ومنله نو وس ور سره مرسته نه کوي چې لوږی ماشومان به تعلیم، مریضان به علاج او سیمه پسمانده پاتې شوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په بنو کې میش د عیسائی مذهب پیروکاران وایي چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سینې کولای نو کلیسا یا عبادت ځای به وروتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواری ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی په ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
زلا بنو کې میشتا عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټی یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبس وکړي کني ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب به ته ول چې مست سپورټ سي بندوبست وکړي کنه د سپ ډی اس پی ته وای چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی څو چې چار کیمرې و لګایې مس چار بجای آٹھ کیمرے اتنا لگا وہ لے دی خپل بارہ تیرہ کسوں میں درے سیکورٹی دے پر درے ایک نباد میں تاوی دگا وے چے تا سوال چر میں مشکل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا د خپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وای
چې د سپورټی مشتا نشی روکوای داس په چار وکو او دا خبره ده نه کو چې میژ دینا چرچ بندای چرچ بنداوالا هر سړی ته د خپل مذهب ازادي شته ده.
وسیم ایاز چې ډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت تر سره کوي وایي د چرچ بندولو خبرې مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډی اس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سیل
زپی ہڑ کے کم دے پاس دے ماسے پتلی سوکلو ماتی تو اپ دے زنا لاڑش
پدے اڑا مو چکلا دبنو پولیس مشر دفتر پ نمبر تماس ونی وو نو دنو موڑی سرا پ خبرو کولو کے بریالی نشو بنو کے موجود عیسائی ٹولنا وای دوی با پ ہر صورت تحفظ غواڑی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
مشال تا غوگونی سی او ل روانو چارو ځان خبر کړی
زموږ غل مشال رادیو خبري په بلوچستان اسمبلی کې د نهي په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پریکړې په سخت ټوکې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا 1400 پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پریښودلو امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
نن دا زمور د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي لتیرو اویا کالو راهیسي اتیا کالو راهیسي چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سرباسي ډوډیار سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانون یې سیل کړی دی.
تاسو د معلوماتو مطابق ولې سیل کړی دی ولې باسي
ور خبره دا ده چې دی وای پښتون دهشتګر دی. نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې 1,55,000 مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د شهری په حیثیت پاکستان آئین داغ څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راته ګرسته ته نیول کیږي د پولیسو لخوا په هغه باندې متاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زده د ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شار کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شار کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیرا صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قرار دیدونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي غیب ته د تشک په سترګ قتل کیږي. تاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دی اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغوی ته ویل دي چې وروره کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي ته هغه څنګه دا ناروا ده موږ به دا رکاو.
د بلوچستان د صوبای اسمبلی غړی نصر الله زیری او چې له کشمیر د پښتنو د ایستلو پر موضوع زموږ د همکار خدای نور ناصر پښتني ځواب ولی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نو وسایلو سنبالوي او له هغه ځایه به د سړکونو جال د منځنۍ ایشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بینک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بینک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره سم دی او د حکومت حکومت توجه پرائیویټ شعبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جین لی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته تر څنګ چې د اقتصادي ترقی لار هواریدای شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر اشرف غنی او بی پولي ډاکټرانو د ادارې ام اس اف د مشر نه په کندوز اسپیتال په خنړی امریکایي هوایي برید بخنه غوښته ده. دغه اسپیتال چې د ام اس اف په نگرانی کې چلیده د روانې میاشتې په دریمه نیټه د برید ښکار شو او پکې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شو. د ریپورټونو له مخې افغان ځواکونو تیره ورځ کندوز ښار له طالبانو ونیو. افغان چارواکي وایي چې په تیرو 9 ورځو کې د کندوز ښار د جګړې پر مهال په سلګونه طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کندوز ښار د سپتمبر په 28 نیټه وسلوالو طالبانو قبضه کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د منځنۍ ایشیا ریاستونو ته د رسایي لپاره د گوادر بندر په پرمختګ کار روان دی. نوموړي دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر ډیولپمنټ بینک د نومول شوی مشر جین کوین سره د ملاقات پر مهال کړی دی. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی پرون د امریکا سره د تهران په مذاکراتو جاري ساتلو بندیز لګولې دی. د نوموړي دا وینا د روحان فکر ایرانی ولسمشر حسن روحانی د وینا سره په ټکر کې ده چې وایي هواد یې د شام د شخړې د هواري لپاره د امریکا سره خبرو ته تیار دی. روس او شام په اول وار یو لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات شروع کړی دی. پرون د روس د دفاع وزیر سرګی شوویګو ویل په کاسپین سمندر کې ولاړ روسی بحري جنگي جازونو د شام په مغربي برخه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې په اهدافو شپږیش راکټونه وشتلې دي. او د عراق د پارلمان یو غړي حکیم الزومیلی ویل هیواد به ډیر زر له روس وغواړي چې په عراق کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه وکړي. په نوموړي زیاته کړه چې دا به په شام کې د روس له بریالیتوب سره تړلې وي.
دا مهم خبرونه لندز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. او سواره سدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې لمشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د خبروسو اداريو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړسو.
نن د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورسپان خپل اداريه کې لیکي افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې د چې د پاکستان پوز د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلې دي. او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو کوم کتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغله او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد دننه امنیتی وضع کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. اداریا اخیری کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو لوري په حقيقي مانو کې تر هغه خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغه پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل له لاسونو ورکول دي. د تر هغه د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي، نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې تر هغه ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاري تعلیمي ادارې ملک کې د غریبو خلکو لپاره د تعلیم ښه او اسانه ذریعه ده، خو افسوس چې د تیری اوږدې مودې راهیسې دا ذریعه د حکومت د توجه نه وتې ده او د دې حالت ورځ په ورځ خرابیږي او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکې لیکي چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د اسکول پاکي اوبه نشته او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې 1,000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشتوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریا اخیر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب به څه کوي؟ بای چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لویه برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي، نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د مینا په پیش کې د پاکستانی حاجانو د وژنې او لا درک کېدو وروسته اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی سوې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمباری په اړه د ناټو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا یو غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژل شوي ول. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې وو. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی، خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستانی ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی وو چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها څنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بیپولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس په شام یا سوریا کې دننه لالري واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباری ته دوام ورکړ. د روس د دفاع وزیر په سوریا کې تر اوسه په څه باندې یوې اونۍ کې وشتل سوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار سو. په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي. روسیا او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورستر سره کړل. روسیا الوتکو بمونه وخورتول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وویل څلور روسی جنگی بیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریې په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت توغندي وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شویګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیه الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نښه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسیون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوک
ډېره سخت راوړي تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی د دغه جرګې د دوهم رسیال نذیر احمد زیپا مشری ماسکو ته ځي څو هلته د داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر مسلې خبرې وکړي. لنږدې یوې اونۍ راهیسې روس په شام کې د داعش پر ضد هوایی بمباري کوي او ماسکو په افغانستان کې هم د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. نو دا بیرسته چې روسان په افغانستان کې د شام په څیر بمباري ونه کړي. زموږ همکار قادر حبیب د ولسی جرګې له دوهم رسیال سره مرکه کړې او په پیل کې ماسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده. نذیر احمد زی په ځواب کې وایي
څورلسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو، تقریبا درې آزادي ولسی جرګې چې پر اس کې په خپل یم د روسیې د پارلمان له خوا موږ دعوت شوي یو.
د دې سفر هدف هم څه ده؟
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده، او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده، دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده. او موږ به په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه به موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي. په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي. موږ دا غوښتنه ده چې موږ امنیتي سکتور لرو، هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته کولی شي، نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې.
په هوایي مرسته خبره وکړه، څرنګه مرسته هغوی کولی شي؟ آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي؟
نه، هیڅ صورت لکه مخکې ما خبر وکړه، موږ به هیچ چاته اجازه ورنه کړو. موږ خپل مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو. که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه، نو دوی د هوایی ځواکونه د مونږ په اختیار کې راکړي. دا غږ مونږ یوازې روسیا نه ده، په چین مونږ کړی ده، په هند باندې هم کوو، په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې.
د روسیې دفاع وزیر ویلی ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده. مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د مونږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د مونږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول مونږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به مونږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راشي د مونږ حریم کې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. مونږ به مستقل هیواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. مونږ ته هر څه غوښتنه یي د مل امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د مخ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي. نه دا چې روسان نه مونږ دا کوو غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه دې داسې په افغانستان کې نه په التوبانو کې یا نور مسایلو کې، دا په هېڅ صورت باندې مونږ چاته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی وو چې ماسکو ته د یو پلاوی د سفر په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پوښتنې ځوابولې. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د 14,000 کسیزه ناټو ځواک مشر امریکایي کمانډان خواست کړی چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونو تر اوږدې مودې پورې پاتې سي ترڅو د افغان ځواکونو ښه روزنه وکړای سي. جنرال جان کیمبل دا څرګندونې د نهې په ورځ د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. په دې اړه د فارم پالیسي مجلې راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکایي سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي چې افغانان په یوازې توګه جګړه پر مخ نه سي وړلای. دوی ته د طالبانو د مشرتابه په نښه کولو لپاره د امریکا هوایي مرستې او د ترهګرۍ پر ضد ځانګړي ځواک ته اړتیا ده. د نوموړي په وینا د دوی د بشري پیاوړتیا لپاره نور وخت ته اړتیا سته ترڅو دوی وکولای سي چې لوجستیکي برخه پر مخ یوسي او په میدان کې خپل ځواکونه منظم کړي. د نوموړي په وینا افغانان تر دې کال وروسته هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. جنرال کیمبل ویلي چې نوموړي سپینې ماڼۍ ته څو لارې په ګوته کړي خو ده دا نه کړه په ډاګه چې له 9,000 امریکایي عسکرو څخه باید څومره په افغانستان کې پاتې سي. نوموړي دا څرګندونې په داوروسیو کې پر کندوز ولایت د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته کړي او د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا لپاره یې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د نور وخت لپاره د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پای له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو پلان په ډاګه کړی دی. مجله پر مخ لیکي سپینې ماڼۍ ته په وروستیو لیږل سوو سپارښتنو کې جنرال کیمبل وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی په 2018 کال او تر هغه وروسته لږ تر لږه 8,000 عسکر پر ځای پاتې کړل سي. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي چې له افغانستانه د عسکرو ایستلو د 2014 کال پلان سیاسي انګیزه لري. نوموړي خبرداری ورکړ چې د دې پلان په عملي کولو سره به امریکا د عراق غوندې له یو بل ناورین سره مخامخ سي. نوموړي وایي جګړه یوازې د سیاستوالو په خوښه پای ته نه رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکایي ټلویزیون ای بی سی نیوز په رپورت کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په زیاتره ویډیوګانو کې د ټیوټا کمپنۍ د ګاډو قطارونه په نظر راځي او داسې ښکاري چې دغه ګاډي یا موټران د یادی وسلوالې ډلې یو علامت ګرځېدلی وي. دا خبره د یادی کمپنۍ او نړیوال لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې راپور مهم برخې منور شاه وړاندې کوي.
د ای بی سی ټلویزیون دا رپورت وایي په عراق، شام او لیبیا کې چې کله هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه هیوادونو په قبضه کړې سیمو او خارونو کې د کانوای په شکل کې د خپل قوت مظاهره کړي نو زیاتره ګاډي یې د ټیوټا کمپنۍ وي چې پکې ډاټسن، ډبل کیبن او لینکروزر ګاډي شامل وي. دا ریپورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر لوکمن فیلی د خولی لیکي. دوی په دې اړه په وار وار پوښتنې کړي چې د سلګونو په شمیر کې دغه نوي ګاډي له کومې خوا راځي. په دې وروستیو کې داعش ډلې یو شمیر داسې پریډونه کړي چې پکې د ټیوټا کمپنۍ په سلګونو نوي ګاډي روان وي او د درنو وسلو تر څنګه پرې د داعش ایجنډې لګېدلې وي. دا راز په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر مارک ویلس وای دا د افسوس وړ خبره ده چې د ټیوټا کمپنۍ دغه ګاډي په عامه توګه خلک ډیر خوښوي خو اوس د داعش یو علامت جوړ شوی دی. بلخوا د ټیوټا کمپنۍ ویاند ویلي چې دوی به هیڅکله هم خپل ګاډي ترهګرو یا غیر قانوني وسلوالو ډلو باندې د خرڅولو اجازه ورنکړي. خو د یوې کمپنۍ په حیث دوی لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه ګاډي وسلوالو ته د رسیدلو مخنیوی وکړي. تیر کال یو امریکایي ریډیو رپورټ خپور کړی و چې پکې ویل شوی وو امریکا په شام کې باغیانو ته درې څلوېښت ټیوټا ګاډي ورکړي دي. دا راز د آسټرالیا په سرخار سیدنی کې په وروستیو دوو کلونو کې اته سوه ټیوټا ګاډي ورک شوي دي چې ویل کېږي ممکنه ده څه برخه یې وسلوالو ډلو ته رسېدلې وي. هلته رپورټ لیکي چې په عراق کې د ټیوټا کمپنۍ د شمیرو تر مخه په کال کې اوسطاً شپږ زره ډبل کیبن او لینډ کروزر ګاډي په دغه هیواد کې خرڅېدل خو د 2011 کال نه تر 2014 کال پورې دغه شمیره په کال کې 1300 ته ورسېدله. بلخوا د عراق یو پوځي چارواکي ویلي چې دوی د وسلوالو سره په جنگ اخته دي نو ځکه د خپلو سرحدونو څارنه په مکمله توګه نشي کولی. دا رپورټ په اخر کې د ویلس د خپلې لیکي چې د ده په نظر ټیوټا هم نه غواړي چې ګاډي وسلوال او ترهګر استعمال کړي خو د دې باوجود په کار دي چې یاده کمپنۍ د خپلو ډیلرانو په واسطه دا خبره یقیني کړي چې ګاډي د وسلوالو لاسو ته ونه رسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته د خوست ملکي او پوځي چارواکو د یاد ولایت محبس یا زندان له امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عشی او روغتیايي حالت څخه کتنه وکړه. د خوست محبس بندیانو ځای چارواکو ته وویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلین یې غوښتنو ته رسیدګي کوي. نجیب الله خیل یې په اړه تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز د وسلوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس له ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشې کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتي تدابیرو ښه کولو ته پام ډیر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځې ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکي او پوځي چارواکو د محبس د امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسۍ لکه جامو بسترو روجاییو چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یادې کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې مشال راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې موږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه د عیاشۍ نه د البسۍ نه د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه محبوسین نم واوری دلیل الحمد دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه و. دوهمه موضوع خپل د محبس د امنیتي پوښښ او امنیتي بهبود مسله و چې دغه برخه کې هم تر ډیره حده تدابیر نیول شوي دي. لله الحمد کومه داسې ستونزه نه تر سره کیږي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم ویل چې محبس ته له پخوانه توجه کړي او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې موږ په وظایف پورې ارتباط لري توجه کړي دا بس چون د پلیسو مربوط دی مونږ انشاءالله تعالی هیڅ نه کوم مشکل نه لرو ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبوسینو وضعیت هم ولیدو امنیتي تدابیر هم ولیدل کومه خاصه ستونزه نشته انشاءالله تعالی ټولو ته اطمینان ورکوو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرې کې ویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري. سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نورو افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري هغه مسله که خارجي په شری نه دي که داخلي دي. مثال هغه د څه په وجود کې کرل لري خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوو مشکل نشته او نه رمې مشکل نه لري. میار وخت افغانونی د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلا کې پوه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافي د مشال راډیو دی پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتي مسایل ته پکاتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه. د په جواب کې ول وستوال کوخخ کوي چې محبسونه باندې بریدونه وکي او خپل ملګری ورڅخه آزاد کي. خودوی دا ډول احتمالي بریدونو ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دشمنان مابوسین ته متوجه شوي دا په دې اساس باندې چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو لپاره آماده کیږي او رالګي چې افغانستان مکتب ولسوالي ولایت دوران کې نو هغه جنایتکاران په مابوس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دا جنایتکاران د مابوس په یو طریقه ووځي ول چې بل لار نه لري. محکمہ براد نور کی سانواڑی براد نور کی یو لارې منده په د شتي من جرمن کیو کی انفجار وکي او ما بچین ته فرار لار مسایید
د چارواکو په وینا چې د خوست په محبس کې د ماحال سرور 202 تنه محبوسین یا قیدیان موجود دي چې لدی جملې څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات 112 کسان توقیفي حالت کې قرار لري چې د سارانوالي حکومت انتظار باسي. په بندیانو کې 3 تنه مرمنې دي چې دیوی موضوع د کور څخه تیښته او 2 نور دي اختطاف یا سړی تختونې په جرم په بند کې دي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې وغوې کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شوه. لور مې دغې نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلی مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې پولیس ته شکایت کاره کې ابل درته دا چې داسې بڼه.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غاک.
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري اوس هم د لوب پاړه د راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې د ملک سعد شهید کرکټ ټورنمنت په نامه کرکټ اتلولي دوام لري چې د اتیا په شاوخوا کې لوبډلې برخه پکې اخلي. په دې ټورنمنت کې پر باجوړ ایجنسی سربیره د بره مومند ایجنسی ځینې لوبغاړي هم برخه اخلي چې ځایي ولس یې ډېر په شوق ننداره کوي. نور حال د شاهنواز ترکزی په راپور کې واوري.
په باجوړ ایجنسی کې هر کال د ملک سعد شهید کرکټ اکیډمۍ لخوا د کرکټ ټورنمنت جوړول شي چې سږ کال هم د دغه ټورنمنت د جوړونکو په وینا د اتیا کرکټ ټیمونو لوبه جوړه کړې او د دغه لوبې ارګنایزر اظهار الحق مشال ریډیو ته وویل
تقریبا اتیا پور کې برخه اخیستي مان خیل لارجو ماموند لوی ماموند نواګۍ ارجزي ته پکې نمایندګي میلا شو.
په باجوړ ایجنسی کې د لوبه کوونکو شمیر ډېر زیات وي او هر قسمه لوبې لکه کرکټ هاکی رسکوشي سایکلینګ هم پکې کولی شي. خو ځوانان وایي چې د دغه لوبو میدانونه نه لري. لقمان نومې یو لوبه کوونکی وای
دغه کسان دي پاغو پسې مونږ ور لېږلي یو جرګم پسې کلي بعد هغه جرګې نه بعد دا پټۍ مونږ ته سټې نه فورې راکلی دي او همداسې هم راته دی چې څومره جرګې به شي دا ټورنمنت دې ختم کړی شي او سر ته دې ورسولی شي.
د تېرو څو کلونو راهسې پرله پسې د ترهګرۍ د پیښو له وجې خلک میدانونو ته نه راتلل. ولې دا ست هغه اولس هم چې لوبه نه کوي بیا هم تماشې نه میدانونو ته را روان دي. برهان الدین هم په دې لوبه کې برخه اخیستې او وای
لکه دا امن راتلو سره دا ګراوندونه آباد شو. مونږ د حکومت ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی په باجوړ کې خپل امن پردې کو او دغه ګراوندونه یو ځل بیا آباد شو. او مخکې خو داسې ول چې په هغه دور کې په هغه وخت کې خو د سپورټس او د ګیم او تصور چا
څو ورځې وړاندې له باجوړ ایجنسی نیو ځوان چې په انډر 19 یا د 19 کالو کم لوبغاړو کې ته بین الاقوامي کرکټ لوبې لپاره سریلانکا ته تللی دی حیات الله نومیږي. حیات الله د باجوړ ټایګر کرکټ کلب لوبغاړی پاتې شوی. د دغه کلب د کپتان اسماعیل چې په یاد لوبه کې برخه اخیستې ده ورسره مې خبرې وکړې.
اروز کال مونږ دې ټورنمنت وینر جو دا ټورنمنت اروز کال مونږ ګټلې او امید درابا کوم چې مونږ ان شاء الله دا فائنل ډېر ته جوړو
او د اظهار الحق په وینا چې دا لوبه په ناک اوټ سیستم روانه ده چې پکې د باجوړ ایجنسی نه علاوه د بره محمود ایجنسی هم ځینو لوبغاړو برخه اخیسته. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
اوس زو خوست پرون د افغانستان په خوست ولایت کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ سیالي پیل شوه. د دې ټورنمنت تابع کوونکي د دې سالیو مخه په یاد ولایت کې د ورزش پرمختګ او د بیلابیلو سیمو د ځوانانو او ورزشکارانو ترمنځ د اړیکو ټینګول او په خلکو کې د سولې د مفکورې خورول یادوي. دوی وایي چې په دې سالیو کې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا د کرکټ یو شمیر لوبډلو ته د راتګ او لوبېدو بلنه هم ورکړې ده. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د سپورتي لوبډلو لوبغاړي وایي چې ورزش د خلکو په منځ کې د سولې او امن مفکوره خوروي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته په خوست کې د چیلنج کپ په نوم د کرکټ لوبې د شل ورځنیو لوبو او سیالیو د پیل په مراسمو کې وکړې. د کرکټ ټورنمنټ تابعه کوونکي جهاد سنگین وویل چې
دغه ټورنمنټ چې د خوست چیلنج کپ په نوم دا چې موږ جوړ کړی دی په شخصي لوبغالي کې واړه لوبډله د خوست دي، خو بیا په دې لوبډله کې د خوست پښتونخوا لوبغاړي شتون لري، د افغانستان پیاوړي لوبغاړي چې پخوانی نېشنل ټیم لوبولی دی هغه به دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي وایي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ دولس پیاوړي لوبډلې د یوې او بلې پر وړاندې ولوبېږي.
موږ هیله مند یو چې د دغې مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دوو خپلو نو قومونو او د دوه لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي خانه.
په پیښور کې استوګن یو شمیر وزیرستاني لوبغاړي هم د سیالۍ ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې ټول ملګري په خوست کې ډېر خوښ دي او د پردیتوب احساس نه کوي.
او دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی، ډېر غټ ټورنمنټ دا په خیس شي، ډېر ښکلا ګراوند دا، خو بس دا دي چې کرکټ بورډ نه دې سره فیسیلیټي نشته. او میر سره تقریبا 15 پېښ کسان راغلي، ماشاءالله میر ټول دې سره پیرنګلې جوړې شوې. مو سره چې کوم کسان راغلي دي دې پیلا اور د افغانستان ته غوډم را خواشتي وی چې یار د خو میشتول خپل ملګری دي.
زیادونه ورده په خوست کې د ماحول پولیسګونو زرو ځوانانو رسمي او غیر رسمي ورزشونو ته مخه کړې ده. او په خاره ولسوالۍ کې یو شمیر سپورتي فدراسیونونه، کلبونه او لوبډلې جوړې شوې دي.
د مسافرو خبرونه